په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. په خبری راپورونو کې اوري په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي هیئت له یو غړي سره هم په همدې خبرونه کې مرکه اورېدلې سی. خو پیل خبرونو کېږي، په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپ نوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا تندرقل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د 8 تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندرقل اردو وایان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانیسمی کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخاوني ولا.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخنی ولی او په دوی باندې هوایی ضربې تر سره شوې چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون وطن ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندرقل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي رادیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب زادې ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت تجاری ولسوالۍ د خوزخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکی ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپین ږیری په شهادت رسیدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغلی نظامی وایي دا قومي مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخاورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره اهم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل چې په دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغوی ونه شو کولی د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. دغه راز د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 13 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه پر ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو لا بیلاروسی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی لنیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د برې په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د ایف بی آی مشران د لس کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. ورې شپږ کاله نور وخت لري چې پر دې دندې کار ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینږرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په پیښه کې 11 نور کسان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له مدیر او درېو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. اته بجې او اته دقیقې دي. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي دریمه د جنوري 22مه. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي چې د امریکا نوي ولسمشر ته د افغانستان مسله ډیر لومړیتوب نه لري.
شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي.
له پکتیا په یو راپور کې اوري چې په سیمه ایزو اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب هڅې چټکې شوي.
کلو ولسونو کې ترپګنې پاللې د عام خلکو سره یې و وضعیت چې و خنو، نو که چېرته همدغه پولیس په نورو اردنو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډېره ښه وي.
دو اونیز پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونی د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لره منست کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نه امیدي څرګنده کړي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملا مړی دي، او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی په لاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد یقین یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې د متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضی ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کومو امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سوری د خبرو پیل ل خپل مهمو بریا وشمیره، خو د ترامپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ داوود جنبش د ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی لغړي مولوي عطاءالله لودین وپوښتل چې امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکچی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست د طاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او دوی پکې نظامی حضور لري چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ترامپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ په خپله سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخې ته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نه ځکه دی چې په دې کې د یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي وو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسېدلي. دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانبي اړ طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګان فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې دوی غواړي په دې باندې یو سرایه ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درد حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو او د دوی حکومت وو، د دوی د اهدافو دپاره پلې شوې ده. منګم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کوي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بېرته همدې ته راشو، راته ووایه سالته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړ چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو، او بل یو په اجندا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجندا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ترامپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بې ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجبه ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکړو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کړي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوان وړاندې کېږي، موږ خو په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ به دی باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دي، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی غړی مولوی عطا الله لودین وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دا اوسم په یو راپور کې اوري چې په پکتیا کې د 203 تندرقل اردو مسولان وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ځواک په سیمه ایزو اردو بدلوي.
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځ زون کې د 203 تندرقل اردو مسولینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایزو اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایزو اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایزو پولیسو د تشکیلاتو د ختم له پریکړې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټوره نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل:
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې یونیفورم نه غلط استفاده کوله، او کلو ولسونو کې تربګنې پلل دي عام خلکو سره یې و. وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردونو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډیره ښه وي.
د پکتیا امنیت قومندانۍ وایي سیمه ایز پولیس د لا ښې روزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تن د قلوړ دوه یاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زرتنه د سیمیزو اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمیزه اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیری د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال د سوزرین تندر قلی اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیل دو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تندر قلوړ دو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته اشاره وایي چې ټول جذب شوی سرتیری به له یوې شفافې پروسې وروسته ځانګړې روزنیزې دورې ته ور وپېژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د نسمې استفادې په اړه سوګند به اخیستل شي. همدارز هغه سرتیری چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمیز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځو نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. خو دا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې راتلونکی وایي.
ابو سم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ ګڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یوه لیکنه کړې چې بریتانیا ته د دو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقد ډالرو او دوه دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثیلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپلو خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول خایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې د غلاره کې له دو سمندرونو تیریږي، خو د یوې هم لامبو نه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیارګاللو وروسته د غزوانان د فرانسې د نورماندی سواحلو ته رسیږي او د بریتانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارې یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی بریتانیا ته ورسوي. چلوونکی د غزوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د دې موټر یوه وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجه هوا لري. د لارې دننه په دومره یخې هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغې تمثیلي پارچې پای کې ویلي یوه موضوع بې ځوابه پاتې ده چې د دغې غمیزې مسؤل څوک دی؟ خپله کډوال، بې رحمه قاچاق وړونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان؟ انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزله پورې لوبې یو لیکنه خبره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنر یا د سر لوبغاړی وو پرون یې 9 شپږیزې او 8 څلوریزې ووهلې. ورځپاڼې لیکلي ګربز په دې ډول لوبې سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په ننګرهار کې یوه بنسټ نږدې سلطنه بې وزلي او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. نور په دې راپور کې
12 کلن سید بهادر چې 2 کاله وړاندې ترې وینا علاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا 2 کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا 2 کاله دوام وکړ، خو قسمت یې و ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د 3م ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې یو چې پلان مې چې ژوند دی او مکتب کتاب چیر څه اخیستل چې مړ شو، بس موږ به تعلیم پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکي کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دي، بیا شخصي مکتب کې دي، بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم نه اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیم یو بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل ما به ډېرې دغه کوو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرسته او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار ته جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم پې پټ او راټوله شمه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بېوزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمه پال وایي په دې خاطر چې له بېسوادۍ او بېوزلۍ سره یې مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بېوزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمه یو بهرنی موضوع، د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوبینا څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنی د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې ځینې افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبینا په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سري پاتې دي. تفصیل له احمد تکلنا.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28 په یو بیان کې وویل چې د بوسنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د ډیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسرې پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 350 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول. په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 850 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولی دي چې هر یوه د 150 کسانو لپاره ځای لري. خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر ډیره 350 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړ ایستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو دا مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دیرشو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بلخوا تندر قلي اردو وایي چې په غزنی کې په یوه هوایي برید کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجي رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینډرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې په کندوز کې یو بیا جګړې زیاتې سوي او هر شپه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شخړې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
همغومره چې سږنی ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر همغومره تود دی. د سپک او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کیږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب یې تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیله مندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي
دغه ظلم زیاتی روان دی. موږ دلته کډه کېږو، هلته کډه کېږو. باید د سولې دپاره یو پروګرام جوړ شي، یوه سوله وشي، په دې کې به زموږ د ټولو خیر وي او د ټولو نه دا همکاري غواړو چې په دې کې همکاري وکړي او سوله راولي او امنیت راولي.
1.5 کلنه ملالۍ هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چله مزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواوو ځورولي یو. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
در ارتباط به وضعیت ناامنی کندوز ابراز نگرانی میکنیم. ما نگران هستیم. مردم کندوز
د کندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړي یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ییزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د کندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نه سي. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
طالبان بیا هم متاسفانه په جګړه تاکید کوي. ډیر په قوت خپلې جګړې بیا پیل کړې دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي. خلک په زور وباسي چې د کورونو زه دوی ته د جګړې زمینه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچول. تقریبا د سلو نه په حدودو کې پامل بي ځای شوي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک شوی ده او د هغوی سره هم د شي و د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بې ځای شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دی. ورته هیله منو چې جګړې به کمې شي، خو اوس چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي، د قطر د سولې خبرو ته هیله مندي نشي لرلی.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتې خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
بر مرد اگر
د یو نارینه لپاره چې ک عدالت نشي کولای او حقوق نشي ور کولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرر خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد لرم،
پنځه ماشومان لرم، خاوند مې بل خزه کړې ده، له هغې سره اوسېږي. زه مې له خپلو اولادونو سره یوازې یم. نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاوند مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قرضدار دی، هغه خزه یې پرې زوروره ده، موږ ته یې نه راپرېږدي. هر څه خپل کوم. هم د اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابې واخستې چې ماشومان می راته نه جوړ نشي. اوس لاسي ګنډل کوم او پلورم یې.
دا لیلا و چې میړه یې ور باندې بل خزه کړې ده. دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده. لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي. برېښنا یوه بل خزه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې د مرضي ښکاري. خو د تیخ ژوند څرک یې له ورایه په ژړه مخ کې ښکاري. د برېښنا په خبره میړه یې بل خزه کړې او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستوني په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړي حرکات چې ما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او مې نه مې خپل عیال د نظر وغورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم. سبا ورځ داسې نه چې کومه لور زما پر کم سي او کم زه د خپل د پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولي چې ان څلور ودونه وکړي. ځینی خزي هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسویس